پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یک شنبه ده د خبرګولی یا جوزا لمړی د می میاشتې 22مه له خبرونو پیلوو د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اولا اندریاس لندیمان وای دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغه حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنی د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلی لندیمان دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. د افغانستان لپاره د ناروی سفیر وایي په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار وکړ. لندیمان پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره هم خبرې کړې وې. طالب چارواکو له متحده عرب اماراتو غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته مستقیمې الوتنې بیا پیل کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره کتنې کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړي. ښاغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یوه پلاوي سره د خلیفه بن زید النهیان له ځایناستي شیخ محمد بن زید النهیان سره کتنې ته ورغلی وو له هغه سره خبرو کې اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې درانه نه وي. د پولنډ ولسمشر اندی دودا نن یکشنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی، دودا به د یوه دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي. تمې کېږي د پولنډ ولسمشر به په خپله وینا کې یو بیا په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړي. اندری دودا په اپریل میاشت کې هم د ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو ځای کیف ته سفر کړی وو او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره یې خبرې کړې وې. د سعودي عربستان یو هوایي شرکت خپل لومړنۍ هغه الوتنه په بریا ترسره کړه چې ټوله عمله یې ښځې وي. د دغه شاهي هیواد چارواکو پرون دا د ښځو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللی دی. د سعودي عربستان د فلای عدیل په نوم د هوایي شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي ښار جدې ترمنځ سوې ده. د فلای عدیل شرکت ویان اماد اسکندر ثانی ویلي دا د ای 340 ډوله الوتکې الوتنه وه. د دې او کسیزې عملې ډیری برخه د سعودي عربستان میرمنې وي. خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري د طالبانو یو عمده مخالفه ډله وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی به خپله روانه جګړه ودروي. د طالبانو حکومت هیله مند دی چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون به د ډیرو کسانو د ستنېدو سبب سي. په کونړ کې له روزنیزې دورې فارغ استې ښځې وایي
د مکاتبو ته سکولونو ته اجازه ورکړي چې هغوی ټول خویندې زموږ غوندې زده کړې وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین پر وضعیت وروستي معلومات در سره شریکوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یست. د طالبانو یو عمده مخالفه ډله د مقاومت په نوم جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی به خپل روانه جګړه ودروي. احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي له یوې غربي ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې دا هم ویلي چې سوله، پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل سي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه خبرداری ورکوي که طالبان د افغانستان پر وړاندې ظلم ته دوام ورکړي، دوی به جګړه ونه دروي. احمد مسعود چې ځان د دې جبهې مشر ګڼي له یوې لویدیځې ټلویزیوني شبکې ARTE سره په یوه تازه مرکه کې له طالبانو غوښتي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه مراعات کړي. نوموړی وایي کله چې په حکومت کې د ټولنې ټول وګړي شامل سي، سوله، پخلاینه او دولت جوړونه به ممکنه سي. نوموړی په دې مرکه کې د افغان ښځو او نجونو تعلیم او نورو حقونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې طالبان باید د ټولو وګړو بشري حقونو ته درناوی وکړي. هڅه مو وکړه د ښاغلي مسعود د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت حکومت نظر هم ولرو، خو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ایران ته له سفر وروسته د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې له احمد مسعود سره او د مقاومت جبهې له یو شمېر نورو مشرانو سره کتلي، خو د دې خبرو جزئیات رسنیز نسول. خو طالبانو ویلي د ټولګډونه حکومت جوړېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت جبهه په لومړي ځل په پنجشیر ولایت کې جوړه او وخت نا وخت د یاد ولایت تر څنګ په ځینو نورو ولایتونو کې لکه بغلان او تخار کې هم د دوی پر ضد د جګړې د دوام ساتلو او مرګ ژوبلو اړولو راپورونه ورکوي. تازه د می میاشتې په شلمه نیټه د یادې جبهې ویان صبغت الله احمدي ویلي و چې د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د کمین په ترڅ کې 18 طالبان وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور د خبره بې ځایه تبلیغات ګڼلې وه. احمد مسعود په مرکه کې د خپلو جنګیالیو شمیر 3000 تنه یاد کړی او ویلي دي چې د ملاتړو سرچینو د کمښت له امله یې د جنګیالیو شمیر محدود دی. تر دې مخکې په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو او د تیر حکومت چارواکو د یوې ناستې په ترڅ کې له ملي مقاومت جبهې او ټولو هغو فعالیتونو د ملاتړ اعلان وکړ چې د طالبانو پر ضد دي. خو طالبانو هر کله د مقاومت جبهې د فعالیتونو د شنډېدو ادعا وکړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به د جګړو د دوام او د امنیت د اخلال اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو پر ضد مقاومت په نامه ملي جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی به دې ته تیار وي چې په افغانستان کې خپل روانه مبارزه ودروي. په دې وروستیو کې د جبهې د وسلولو طالبانو پر وړاندې په بیلابیلو ولایتونو کې د حملو مسؤلیت منلی دی. په دغو حملو کې د دې جبهې په خبره چې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو طالبانو ویلي دي چې د جبهې په نامه د مقاومت جبهې په نامه کومه ډله په افغانستان کې نسته او دوی تر ډیره حده پورې ځپل سوي دي. احمد مسعود چې ځان د جبهې مشر ګڼي له یوې غربي ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې سوله، پخلاینه او دولت جوړونه هغه وخت ممکنه ده چې د ټولنې ټول وګړي په حکومت کې شامل سي او له اختلافاتو څخه لاس واخلي. ازادي رادیو ته غوښتنه وړاندې په خبرونه کې د اوکراین وضعیت ته هم کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښیست په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د طالبانو حکومت افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون خپل لایحه پرون اعلان کړه. د کمیسون هیله مند دی چې وبکولی سي افغانستان ته د افغان شخصیتونو ستنولو ته زمینه برابره کړي. د خبرونې د سر راپور دا و چې د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم جبهه وایي که طالبان په ټاکنو کې ګډون وکړي او د افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي، دوی تیار دي چې په افغانستان کې خپل روانه مبارزه ودروي. د سیاسي مسایلو شنونکي وحید ویصال را سره په مستقیم تماس کړي. ویصال صاحب، څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکو ته پام وکړي چې د دوی په وړاندې روان اختلافات چې په ځینو ولایتونو کې راپورونه ورکول شوي دي پای عمومي؟ ویصال صاحب، آواز مې اوري؟
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. از ما پوښتنه دا و چې ستاسو نظر څه دی چې طالبان باید کوم مسایلو ته لومړیتوب ورکړي چې د دوی په وړاندې روان سیاسي یا هم نظامی اختلافات پای عمومي؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو درنو اړیکو ته. ګوري، وخت دا رسیدلی ده چې افغانانو ته یو خپلمنځي فرصت مهیا شوی ده ترڅو له دغه سطحه د یو داسې استفاده وکړي ترڅو د یو بین الافغاني مذاکرات او یو بین الافغاني ډایلوګ ته لاره هواره کړي. هغه اولویتونه چې د افغان د اوس لپاره د طالب لپاره په مخ پراته دي باید هغه درک او هغه وپیژني او لاس په کار شي ترڅو دغه لپاره یو داسې یو فضا حکم کړي ترڅو مخالفه ډله دپاره یو داسې دلیل پرې نه ږدي چې هغوی جګړې ته مخه کړي یا د جګړې اپشن انتخاب کړي. دلته تاسو په تو یا نه همیاشتو کې وګورئ طالب لورو یو داسې خوشنینی نه دی ښودلی چې مخالفه ډله تر څو د جګړې له غافشان څخه راوګرځي او دلته د یو مذاکراتو فرصت یا یو داسې ځای ورته مهیا کړي چې تر څو مخامخ مذاکرات پیل شي. دغه جملې څخه تاسو په تېر په دوحه کې هغه مذاکرات راواخلئ چې د جمهوریت او د امارت ترمنځ ترسره کیدل. دوی په خپلو مذاکراتو باندې ګوره باور نه درلودل. هغوی طالب لوري به نه غوښتل چې له جمهوریت د کابل د ادارې له استازو سره خبرې وکړي. هغوی اولویت دې ته ورکاو چې د جمهوریت پر ځای باید له امریکا سره مذاکرات وسي، او جمهوریت دا ټینګار کاوه چې باید د طالب پر ځای له پاکستان سره مذاکرات وسي. یعنی دغه د مذاکراتو وې باورې باید له منځه لاړ شي. یو افغان بل افغان باید وپیژني، درک کړي او دا یو واقعیت په توګه باندې ومني. دغه اقوام دلته چې پراته دي، که هغه تاجک دي که ازبک دي، دا یو ستر حقیقت ده. هیڅ قوم نشي کولی چې بل قوم له منځه ویسي یا ماحقي له دغه ساحې څخه، بلکې هغوی درک کړي، هغوی ته باید په خپله د حکومتداري په اډانه کې ځای ورکړي.
بل وایسال صاحب حکومت په دغه دوه کې چې څو میاشتې مذاکرې، بل وایسال صاحب په دوه کې چې څو میاشتې مذاکرې روانې وي، یو ژمنه طالبانو د یو ټولګډون حکومت د جوړولو په اړه کړې و چې لا هم پر طالبانو انتقاد کوي چې ټولګډونه حکومت نه دی جوړ کړی، چې ټول اقوام ټول سیاسي ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. په دې برخه کې خلک څه وایي چې دوی څه ډول یو حکومت غواړي چې ولري؟
ګوري، دغه انتقاد پر ځای انتقاد ده. دا یو حقیقي انزور ده په افغانستان کې د طالبانو په اته میاستنی نه میاستنی حکومت کې. یعنی اته نه میاستې کابو وخت چې دوی ته ورکړ سوی دی، دوی په خپل د حکومتداري په اډانه کې داسې کسان تر اوسه پورې نه دي ځای کړي چې هغه تیر جمهوریت د حکومت غړي یا د کارمندان اوسي، یا خو په هغه ټیټه معنا باندې ویلی سو چې هغه تخنیکی کارونه دي. هغه خو دوی مجبور مکلف دي، ځکه دوی په وس توان کې نسته. هغوی دوره ظرفیت نه لري، هغوی دوره بشري قوان نه لري چې دغه چارې په مخ ویسي. یعنی دوی ښه جدیت لري چې دغه کسان هم له غذایانو څخه محو کړي. حتی دغه سرافرونه هم موجود دي چې ځینې کسان د دوی په منځ کې پیدا شوي، برحاله کس لري سوی د دوی کس په هغه ځای کې مقرر شوی ده، هغه ځای کې څنګه شوی ده ټاکل شوی ده. خو یعنی دغسې کارونه چې د تیر حکومت هغه کسان چې مفسد نه ول په ظلم او په خیانت.
بله، ډېر مننه ستاسو تماس. ادقل زه ستاسو آواز نه اورم. د سیاسي مسایلو شینونکی وحید ویسال وو چې د جبهه د وستیو
باید هغه ته ځای ورکول سي، هغه مدغم کول سي، هغه د یو حقیقت په توګه دی افغان د افغان په توګه باندې.
ډېر مننه. د سیاسي مسایلو شینونکی وحید ویسال وو چې را سره خبرې کولې. د ټلیفون کرشه صفا نوه. د اوریدونکو څخه معذرت غواړو. په څو شیبو کې بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
کونړ کې د دوو شخصي طبي انسټیټیوټونو له بیلابیلو څانګو څخه په سلګونو فارغ سوو کسانو د دولتي اسنادو ترلاسه کولو لپاره ازموینه ورکړه. په دوی کې قابلې او ښځینه نرسانې هم شامل دي. دا هم تفصیل.
په کونړ کې د صفا او مروه او المدینه په نومونو د طبي زده کړو دوه خصوصي مرکزونه فعالیت کوي چې تر اوسه ترې د نرسنګ قابلګۍ، فارمیسي، غاښونو او نورو څانګو څخه په سلګونو کسان فارغ شوي چې ډېری د دولتي اسنادو د نه درلودو په اساس بې دندو ګرځي. د همدې ستونزې د هواري لپاره ترې دولتي ازموینه واخیستل شوه. د عامې روغتیا وزارت د نظارت څانګې عمومي مدیر نجیب الله عابد وایي په ازموینه کې 550 کسانو ګډون کړی وو، او چې په دغه ازموینه کې بریالي شي هغوی ته به دولتي اسناد ورکول کیږي او له هغه وروسته کولی شي دندې پیدا کړي.
خپل پرسونل یا خپل قابلیت یا نرسان هم دلته ولرو، دومره مصرف ته هم ضرورت نه وي. او هغه کم نیمګړتیا چې په رساته کې راځي که دلته څوک نو هغه به بیخي پوره خراب شي.
د المدینه طبي زده کړو مرکز څخه فارغه شوی کرشما مالیار وایي غواړي له روغتي اسانتیاو بې برخې میرمنو او خویندو ته خدمت وکړي.
د مکاتبو سکولون ته اجازه ورکړي چې هغه ټول خويندې زموږ غونډې زده کړې وکړي، چې دولسنه فارغه شي به نورې لوړې زده کړې وکړي او ټولنې ته خدمت وکړي. د خزو تعلیم زړه ډېر زیات مهم بولم، په دې خاطر ما باندې چې اوس موږ خويندې باز ناروغې یا د غاخونو تکلیف چې ولري نو هغه زیاتر خلک چې د سړو ډاکټر ته نوړي هغه تکلیف په ځان باندې تیری.
په کونړ کې په داسې حال کې لیادو مرکزونو 250 فارغینو څخه د دولتي اسنادو ترلاسه کول لپاره آزموینه اخیستل کیږي چې اوس هم په زیاتو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه کارکونکو کمی موجود دی.
د طالبان حکومت له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او هیواد ته د هغوی د ستنولو کمیسون خپل لایحه پرون اعلان کړه. په دغه کمیسون کې شامل کسانو ډاډ شوولې چې وبه کولی سي افغانستان ته د زیاتو شخصیتونو د ستنېدو لپاره زمینه برابره کړي.
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو او افغانستان ته د هغوی د ستنولو کمیسون د شنبه په ورځ د مې میاشتې په 21 خپل 15 ماده ایزه لایحه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون مشر احمد الله وسیق د دې لایحې د لوستلو پر مهال وویل چې
راتلونکو کسانو ته د ورکیدونکو کارت یا اطمینان خط ترتیبول د راستنیدونکو سیاسي او نظامی مخورو افغانانو لپاره د موقت یا لند محالی استوګنې د ځای برابرول، که د کمیسون په توسط هیواد ته راستنه شوي هیوادوال امنیتي اندېښنې ولري د هغوی د شخصي امنیت د تامینولو لپاره د کمیسون د لزومدید له مخې د استخباراتو په چوکاټ کې هغوی ته ساتونکي هم ورکول کېدای شي.
په دې 15 ماده ایز لایحه کې د نورو بیلابیلو مواردو ترڅنګ دا هم راغلي چې که څوک راستنه شوي کسانو ته ستونزې جوړوي له متخلفینو سره به د دوی لوري جدي شرعي چلند کیږي. دا شاندا هم پکې راغلي چې راستنه شوي کسان کولای سي په خصوصي سکتور کې کار وکړي. د دې لایحې په پای کې د یاد کمیسون سره د تماس شمیرې هم اعلان شوې چې دا افغانان کولای سي هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره له دغو چارواکو سره په تماس کې سي. د دغه کمیسون مشر او د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور هیواد ته د افغان شخصیتونو تر بیرته ستنېدو او هغوی ته تر آرام ژوند مساعدې دو ورسته دا چې آیا د سیاسي فعالیت اجازه به ولري په دې اړه وویل.
د دوی د فعالیت خبره الته شروع کیږي. دوی کله راشي د دوی د ابتدایي غوښتنې هغه تأمین شي، لکه د دوی د سر د مال امنیت، د عزت امنیت، عادي ژوند ته د دوی راګرځېدل دا شیاره وشي، نور خبرې بیا وروسته کیږي.
دا یادونه ور ده چې د دې کمیسون په ترکیب کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په مشرۍ، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق، د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی، د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت، انس حقانی، عبدالرحمن منصور او ضیاء الرحمن مدنی شامل دي. له دې وړاندې د بشري حقوقو نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې خو 1500 پخوانی پوځیان د طالبانو له لوري بندیان، وزل او یا هم لا درک شوي دي.
ورسله هغه چې روسي چارواکو د مایوپول د ازوف سټال فابریکا کې د نیول سو پوځیانو د محاکمې کېدو په اړه څرګندونه وکړه. دغه پوځیانو د برخلیک په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د هغو اوکراینی سرتیرو د برخلیک په اړه اندېښنې څرګندېږي چې د مایوپول په ازوف سټال فابریکا کې له تخلیه وروسته روسي ځواکونو د اسیرانو په توګه نیولې دي. د روسیې د پارلمان د نړیوالو چارو د کمیټې رئیس او د روسیې د دیموکراتیک ګوند مشر لیو نیوسلوتسکی نن ویلي چې د دغو پوځیانو برخلیک باید په محکمه کې معلوم شي، ځکه چې د ده په وینا د هغوی اکثره د آزوف قطعې سخت دریځ ملت پال دي. سلوتسکی په خپل تلیګرام چینل کې لیکلي د ده نظر نه دی بدل شوی، باید د آزوف د قطعې چې په روسیه کې غیر قانوني ده هیڅ غړی تبادله نشي. د روسیې د صدر اعظم مرستیالی ایرینا ویرشوک پرون شنبه ویلی و چې د اوکراین چارواکو او د سرتیرو خپلوانو له مسکو په کلکه غوښتي چې له هغوی سره د جګړې د اسیرانو په توګه چلند وکوي او کیف به د هغوی د هر فرد د بیرته راخلاصولو لپاره مبارزه وکړي. د روسیې پوځ کابو درې میاشتې پخوا ماریوپول ښار محاصره کړ او په پرلپسې بریدونو یې د ستراتیژیک بندر له خاورو سره خاورې کړ. اټکلونه ښیي چې د دغه ښار تر 40,000 ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. د کرملین له اعلان سره سم د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د خپل هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو راپور کې ویلي چې د آزوف سټال د پولادو فابریکه په بشپړ ډول نیول شوې او په دې توګه ټول ښار د روسانو لاسته ورغلی دی. آزوف سټال په دې سیمه کې د اوکراینی ځواکونو وروستی سنګر و چې د روسیې په وړاندې مقاومت کاوه. د روسیې ریانوويستي خبري آژانس د دفاع وزارت په قول ویلي چې د دوشنبه په ورځ 2409 دیرش اوکراینی ځواکونه تسلیم شول. روسیه د اوکراین په جګړه کې یو بری ته اړتیا لرله، ځکه چې دا جګړه د روسي چارواکو د تصور خلاف روسیې ته ډیره سخته او ګرانه تمامه شوې ده.
د دې خبرونې د راپورونو برخه دلته پای ته رسیږي. پر روانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر. دا خبرونې په دې برخه کې مو هرکلی کو. د نورو کلونو پرتله روان کال په غزنی کې د خوارسواکو ماشومان او میاندو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. دغلته روغتیایي چارواکي د خوارسواکۍ د زیاتوالي مهم سببونه بېوزلي، بېغوري او د اولادونو د زیږون ترمنځ د واټن نامراتول یادوي. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته چې د یوې خوارزواکې مور او د هغې د خوارزواکو ماشومانو په کیسه پیلېږي.
د غزنی ملکي روغتون د ماشومانو په واټ کې د دوو غبرګلونو خوارزواکو ماشومانو سر ته ناسته مور دا د غزنی د یک ولسوالۍ اختر بیبي ده. اختر بیبي وایا 23 کاله عمر لري، یولس کاله وړاندې واده سوی او تر اوسه یې دولس اولادونه زیږولي. دا وایي 15 میاشتې وړاندې مې دوه غبرګ اولادونه نړۍ ته راوړل چې اوس دواړه په خوارځواکۍ اخته دي، خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو میندواره یم. اختر بیبی وایي دوه ځله مې څلور غبرګلونې ماشومان زیږولي. زه او خاوند مې نور ماشومان نه غواړو، خو د ماشومانو د زیږون د مخنیوي لپاره مو هیڅ درمل نه دي خوړلي او په دې اړه هیڅ معلومات نه لرو چې څنګه دا کار وکړو. نوموړی وایي موږ غواړو چې د اولادونو ترمنځ واټن وي، لکه څنګه چې اوس ډاکټرانو څناڅو معلومات راکړل، خو اوس نا وخته ده ځکه د دریو میاشتو اولاد په نس لرم. اختر بیبي زیاتوي مشر زوی او لور مې دوه کاله وړاندې په هوایي برید کې ووزل سول. له پاتو څخه مې 15 دانې په خوارځواکۍ اخته دي او پات نورې هم وخت نا وخته رنځوران وي. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبي نیمایي اولادونه خوارځواکي دي، ستونزه دا ده چې په خپله اختر بیبي هم خوارځواکۍ ځپلې ده. اختر بیبي چې اوس د اولادونو له پالنې ستړې ده، د خپل ژوند خپله ترخه کیسه له دغه ځایه پیلوي او وایي ډاکټرانو ورته ویلي چې ته په خپله هم خوارځواکي سوی یې. ډاکټر بیبي عائشه د غزنی په ملکي روغتون کې د ښځینه ناروغیو متخصصه ده. دا وایي د پرله پسې اولادونو زیږول د اختر بیبي په رنګه د ټولو ښځو ستونزې زیاتوي او که دا حالت دوام پیدا کړي نو دا د میندو او اولادونو د مرګ سبب ګرځي. نوموړی وایي میندې او پلرونه باید په دې ځان پوه کړي چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ واټن زیات کړي.
موږ زیاتره ماشومان لیدلی دي چې ماشوم د اتو میاشتو ده، د شپږو میاشتو ماشوم د مور په نس کې ده. دا خپله هم مور له بینه ځي، هم ماشوم له بینه ځي. یو چا پیدا شوی ده، یو چا په نس کې ده، یو خپله مور ده، درې نفر له بینه ځي. که دوه کاله فاصله ورکړي نه مور سوی ته غزي ته ځي، نه ماشوم سوی ته غزي ته ځي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی روغتیا چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله تیر او روان کال په غزنی کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پیش ډیرې سوي چې مهم لاملونه یې بېوزلي او د اولادونو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول دي. د غزنی د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادۍ راډیو ته وویل د تیر کال له پیله تر اوسه پورې یوازې له موږ سره نږدې 1500 د خوارځواکۍ پیښې ثبت سوې چې نظر نورو کلونو ته بیخي زیاتې دي. د ښاغلي همت د معلوماتو له مخې خلکو ته هم پوهاوی نه رسېدل، اقتصادي ستونزې او روغتیایي اسانتیاوو ته نه لاسرسی هغه لاملونه دي چې د خوارځواکۍ پیښې زیاتې کړې دي.
د سوی تغذی واقعیت هم په ماشومان او هم په میندو کې نظر به تیرو کلونو ته په داخلو دوه کلونو کې زیاتوالی پکې راغلی ده او په دې کې هېڅ شک نشته. کوم ارقام چې له موږ سره موجود دي د هغو په اساس باندې دا واقعیت زیات شوي دي او علت یې یو خو فقر و بیچارګي ده، بل بعضې مناطقو کې د خلکو لریوالی له صحي مراکزو څخه ده او یو تعداد انتاني امراض دي، خصوصا ماشومانو کې چې هغه هم لکه اسهالات او سینه بغل او دا خپله د سوی تغذی سبب کېږي.
د راپورونو په اساس په ورستیو کلونو کې په ټول افغانستان کې د فقر، بیوزلۍ او بیغورۍ له امله د خورځواکو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان د څو رسنیو پاڼې اړولې.
ریپبلیک ورلد خبرونه په یو راپور کې لیکلي چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د باور له نظره صفر دي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان په خوانی چیړونکو او د بشري حقونو مرستيال رئیس هیدر بار وایي د طالبانو د مشرتابه په هیڅ غړي د ښځو د حقونو په برخه کې هیڅ باور نشي کړی. دا وایي چې طالبان د ښځو پر ضد تاوتریخوالی ورځ په ورځ زیاتوي. اغلی بار دا څرګندونې وروسته لدی کړي چې طالبانو په یو تازه اقدام کې د تلویزیونونو ښځینه ویندویانو ته ویلي چې مخونه پټ کړي او تر دې لږ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په شمول یو شمېر ادارې منحل کړي. د بشري حقونو د کمیسون پر منحل کېدو خواشیني ښولې ده. هیدر بار هم داراز ویلي طالبانو د واکله ترلاسه کولو وروسته ویل چې شزو او حقونو ته درناوی کوي، خو هر ورځ چې تیریږي دوی د شزو د محدودولو او ځپلو لپاره یو نوی فرمان صادروي. د امریکا ټایم مجلې بیا په یو لیکنه کې ښلي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په امریکا کې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د موقتی خوندي وضعیت په پروګرام کې د شاملېدو غوښتنه وکړي. د ټایم مجلې له لیکنې سره سم په دې پروګرام کې ګډون تر 1300 پورې د امریکا له خاورې د کسانو د استلو مخه نیسي او هغوی ته د کار او سفر اجازه ورکوي. د دې لیکنې په دوام کې راغلي د امریکا د کورنی امنیت وزارت اټکل کړی چې په امریکا کې 2500 میشت افغانان د موقتی خوندي وضعیت پروګرام په شرایطو برابر دي او ورته تقاضا کولای شي. د مجلې د لیکنې په دوام کې لولو دا پروګرام د هغو افغانانو پر وضعیت چې د امریکا له خاورې دی باندې دي او غواړي متحدو ایالاتونو ته لاړ شي اغیز نه لري او د هغو نورو دایمي اقامت چې مخکې تر مخکې په امریکا کې دي نه تسهیلوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې راخلو.
کاروان د غزنی ولایت د ګیرول سوال څخه خبرې کوم. دلته په دغه ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې ډېرې غیر فعاله دي. کله چې یو بل سره اړیکه نیسو نو اول خروغېږي نه، او بیا چې کله روغ شي ټلیفون نو هغه غږ یې تر موږ پورې نه رارسېږي. کله د یو غږ نه یو طرفه غږ نه ورځي او کله له بل طرفه غږ نه ورځي. نو که چېرته د موږ غږ تر مسؤولینو پورې ورسېږي ډېره به ښه وي.
سلام زما زهري مند پیغام دې مند ولایت ته پرېږدم. دلته د گرانی برابر باندې ته اتحادیې جوړې شوې دي. دوی د اشیان لوړ کړی دي او نو غواړي چې کښته کې نوارې اتحادیې لپاره وکیل تا کړی دی. دوی د هر شي نرخ په لګ تعقیبوي او ګوري. موږ د ازاد راډیو د دولت څخه غواړو چې دا پیغام حتمي او ضرور عملي شي او د اتحادیې د منځ ولاړ شي او د نرخو باندې اغیز وکړي چې نرخونه ښکته شي.
ستاسو سره په اړیکه کې یم. زما ستاسو د طالبان سره دا غوښتنه ده چې اسلامي امارات څخه دغه تاریخ داسې یو دم نه کې بند ځکه چې دغه خلکو خواري کښلي دي، خرڅول او راخرڅول د خلکو خواري کښلي دي، زحمتونه کښلي دي. نو دا که چیرې داسې یو دم بند شي نو دا خو د خلکو ډېر زیار کښلي دي، دا خو بې ځایه دي او دا خلق ستړیا موت دي.
پیغام په دې ډول د مال په افغانستان کې دا سنجټ ګران دی، خصوصا په ټول افغانستان کې ګران دی. تقریبا په ایران کې په شپږو سوه تومن باندې لس جی بی انټرنیټ دی. وی میاشتې لپاره دی په پاکستان کې په 200 روپۍ باندې دی، او په سراتیزه په هندوستان کې په 40 روپۍ دی. اوس خو باغه کیسیم نه چې وایي هم پایې ونړېدلې یا چش دی یا په کمربند په ساخه کې دی دا خدي نو مصرف کوي. نو د لوړپورو چارواکو سمې دا هیله ده چې دغه یو انټرنیټ یو څه ارزانه کې د خلکو سره ستړي دي وسې نه پرسېږي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
دا اوس لپاره هم دومره. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
له اجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شیبه د راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اولا اندریاس لندیمان وای دوی ته دا ستونزمنه ده په افغانستان کې له هغه حکومت سره همکاري وکړي چې ټول شموله د خلکو استازی او په واقعي معنی د ښځو د مساوي ونډې لرونکی نه وي. ښاغلی لندیمان دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره تر کتنې وروسته نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلې ده. د افغانستان لپاره د ناروی سفیر وایي په دې کتنه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار وکړ. لندیمان پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقی سره هم خبرې کړې وې. طالب چارواکو له متحده عرب اماراتو غوښتنه کړې ده چې د افغانانو د ویزو ستونزه حل او افغانستان ته مستقیمي الوتنې بیا پیل کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دا غوښتنه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره کتنې کې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړي. ښاغلی کریمی زیاتوي عبدالغنی برادر چې له یوه پلاوي سره د خلیفه بن زید ال نهیان له ځایناستي شیخ محمد بن زید ال نهیان سره کتنې ته ورغلی وو، له هغه سره خبرو کې اماراتو کې د هغو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې چې جرمونه یې درانه نه وي. د پولند ولسمشر اندی دودا نن یکشنبه په ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. وروسته له هغې چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی، دودا به د یوه دولت لومړی مشر وي چې د اوکراین پارلمان ته وینا کوي. تمه کیږي د پولند ولسمشر به په خپله وینا کې یو ور بیا په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه خپله غوښتنه بیا تکرار کړي. اندری دودا په اپریل میاشت کې هم د ځینو نورو هیوادونو له ولسمشرانو سره یو ځای کیف ته سفر کړی وو او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره خبرې کړې وې. د سعودي عربستان یو هوایی شرکت خپل لومړنی هغه الوتنه په بریا ترسره کړه چې ټوله عملیې شزوي. د دغه شاهي هیواد چارواکو پرون د شوزو د پیاوړتیا پر لوري مهم ګام بللای دی. د سعودي عربستان د فلای عدیل په نوم د هوایی شرکت دغه الوتنه د ریاض او سرحدي شار جدې ترمن سوي ده. د فلای عدیل شرکت ویان اوماد اسکندر سانی ویلي دا د ای 340 ډوله الوتکی الوتنه وه. د دې او کسیز عملی ډیرای برخه د سعودي عربستان میرمنې وي.
افغانی شرکتونو د پاکستان د 2022 کال په نړیوال نندارتون کې ګډون کړی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی د قیمتي کانو شپږ شرکتونو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د قیمتي کانو، ګاڼو او سنگار په نندارتون کې ګډون کړی. یاد وزارت ویلي چې دغه نندارتون چې پرون پیل شوی درې ورځې به دوام وکړي. په دې نندارتون کې به افغاني شرکتونه د افغانستان قیمتي کانې نندارې ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویلي په یاد نندارتون کې به د افغاني شرکتونو ګډون د دوی د توکو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ګټور تمام شي. د ننګرهار د څلورو پارکونو په 2903 جربه ځمکه کې هندواڼې کرل شوې. د ننګرهار د کانال ریاست ویان ملا سید همایون غریب مل نن ازادي رادیو ته وویل په روان کال کې به د ځمکې 4,600 ټنه هندواڼې حاصل ورکړي. ښاغلی غریب مل وایي تیر کال دوی 2,000 ټنه هندواڼې حاصل درلود، خو سږ کال به نږدې 15,000 ټنه د هندواڼو حاصل راټول کړي. نوموړي زیاته کړه په دې ځمکو کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا غریب مل په خبره دا محل په ننګرهار ولایت کې یو کیلو هندوانه په 80 افغانۍ خرڅیږي او نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 22 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 401 افغانۍ.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان شذو او جنود حجاب جبري کړي. د تیری شنبه په ورځ په رسمي ډول طالبانو شذو او جنود ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلی چې شذې به پرته له سترګو ټول ځان پټوي او که له دې امر څخه سرغړونه وکړي نارینه خپلوانو ته به سزا ورکړل سي. پر شذو په زور د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي. هغو شذو چې نورو ته د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډیره حده اوس فعالیت نسی کولای. نن په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولی او د حقونو فعال شکریا حیدری ګډون کوي. د پوهنتون استاد اغلی تلوسه اصولی لمر سره وصل سوی ده. اصولی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. تاسو مننه
چې موږ ته وخت راکړئ.
ډیره مننه اصولي صاحب. که په لومړي سر کې په دغه اړه باندې خبرې وکړو چې طالبانو چې دغه اعلامیه صادره کړې ده د دغه په دوهمه جمله کې راغلی دی چې د افغانستان تقریبا 99% ښځې حجاب کوي. کله چې دا ډول خبره راغلې ده په خپله په اعلامیه کې نو دغه ډول اعلامیو ته څه اړتیا ده ستاسو په نظر؟ وروسته له دې
موږ تاسو ښه پوهیږو چې دا اصلا د حجاب موضوع نه دی. دا یو سیاسي پروژه ده چې دی پلی کوي. ای کاش چې دی د اسلام په هکله مکمل معلومات درلودی او واقعي اسلام یې پلی کړی وای په افغانستان کې موږ به ډېره خوشحاله سوی او د دوی سره به مو همکاري کول. دا د اسلام پر نامه تجارت دی. دا د اسلام پر نامه قدرت لاسته راوړل دی. اصلا خود افغانستان خلق مسلمانان وو، مسلمانان دی، مسلمانان به ووسی. نوز موش پلانون و نیکاگانو گرد مسلمان ها ده. که ده دیده نو اغنس ده نپایجم. نوز موش ده خود گرده ده اسلام ایجاب، اسلامی هیجاب. سطر اورت ده مخ ده نه ده ولی چه واضی سه ده قرآن شریف و کم زای، با کم حایت که را غلی ده. چه تاسه گرد مخ پر که یه واضی استرگی. که هدف په دې نو د سترګو په لور خغه دی یو بل سره ویني کولی شي د فساد منبع سي او ستر عورت نو دی چې د ځغنه دا ایستلې ده. دا فکر کوم په اسلام کې بيخي بدعت دی چې خدای مو د دې څه وساتي. نو دې اصلا هدف د ایجاب کول نه دی. موږ تاسو په یو چې یو پلا د مخه اشرار را لې په دغه نامه تجارت وکړي چې د اسلام دین په جهان کې د تروریزم د وحشت په نامه مشهور کی. اوس دوام پلا تاو دی د هغو څه زده کړه دی هم دغه تجارت کی. د افغانستان خلک مکمل 99% نه چې لا سل په سل د افغانستان خلک مسلمانان دي. خپل اسلامي قواعد ته احترام لري او ایجاب کی. ایجاب دغه دی چې یوازې مخ معلوم سي لاسونه پښې. دغه د افغانستان خلک هیڅوک لته لغړ بربند نه دی کړی. دا یو سیاسي پروژه ده او دی په دې پوسی چې اوسنی اثر د افغانستان ځوانان خلک هغه د 15 کالو د مخه ځوانان نه دي. اوس خلک کودي، خلک رسېدلی دي، د ټکنالوژي اثر دی. خلک آسمانو ته وختل. موږ په څه فکر کې اول دی دې لطف وکړي هغه اولیتونه چې ضروریات چې خلک لري او خلک د ورځې پزن دوری، کالی، صحت، یعنی دا اقتصادی، اجتماعی، سیاسی دا نور ارخوت دی فکر وکی. فرزن سیاسی ارخی پاکستان رازی خلق دی وجنی. تو توایی مسالهی ملی دی. آیا مسالهی ملی دا غطوایی؟ چه دا پاکستان سر مسالهی ملی دی که دا خلق خلقو سر دا خلق خلقو دفاع وکا دا حقوق سای دفاع وکا. تا پا ایجاب پسی تگر دی. خلق ایجاب لی دی. خلق سلمانان دی شکر. د خپل اسلام په قواعد سره تاسو ښه پوهیږئ. تاسو مکه وو نو تاسو ولې دغه حق د دې تاخه د دین سلام حق ته جهان ورکړی ده. شورای ملل متحد ورکړی ده. تاسو ولې چې کارش د دې حق نه اخلي. اقتصادي ضربه فکر نه کولای ته څومره اقتصادي ضربه ورکړي چې څه زی پر کور کړی ده.
حیدری صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
تاسو نه هم مننه. سلام وړاندې کوم تاسو او تاسو اوریدونکو ته.
دلته ویل سوی دی چې که ښځې په دغه کار کې پاتې راسي چې حجاب ونه کړي، هغسې لکه په دې اعلامیه کې چې ویل سوی دی، د اعلامیې له مخې دغه تور رنګه جامه او چادري و دغه ټوله ورته ویل سوی دی چې دغه حجاب دی. نو دلته ویل سوی چې د بې حجابه مېرمنې دی باید کور معلوم سي، اول دې کور په نقشه کړل سي، د هغې ولي ته دی یعنی یو بل څوک چې په دې معنی چې دا ښځه یعنی د ښځې څخه به ځواب نه غوښتل کېږي، بلکې د یو بل کس څخه چې هغه کېدای سي د دې نارینه خپلوان وي هغه ته به توصیه کېږي، او درېیم ځل به دی احضار کېږي، که نه و بیا حبس ته ځي او محاکمه کېږي. ستاسو په نظر دغه د عادي خلکو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي، او د یوې ښځې کور معلومول دغه په خپله آیا جواز لري؟
زما په نظر سره په اسلام کې هیڅ کله دغه جواز نشته ده، و زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دې ته نه باید اجازه ورکړي چې داسې کار طالبان وکړي. او د افغانستان خلک ټول الحمدلله مسلمان دي، ټول با حجابه دي، ښځې هیڅ څوک په حجابه نه دي. نو د طالبانو دغه پریکون سره واقعا داسې لیدل کېږي چې دوی اسلام نه اصلا خبر نه دي، و اسلام نه اصلا دوی کومه آگاهی نه لري، خبرتیا نه لري. اسلام کې هیڅ کله دغه شرایط د ښځو لپاره راغلي نه دي. پد شودا چې دوی کور معلوموي، دوی په کوم شریعت کې، د اسلام په کوم ځای کې دغه سي یو خبر راغلی دا چې دوی خزي کور معلومول او دوی ته په زور سره ایجاب تحمیلول. ټول خزي ماشاءالله ایجاب لري او په ایجاب یې سوګ نه دي. نو د اسلام په دین کې دوی کا اسلام دین خ د اسلام دین ته حاضر شي، نو دوی به دغه زور زیاته چې دوی کوي په اسلام کې هیڅ کله راغلي نه دي.
شکریا جان، تاسو دوی ورځ په هغه لاریون کې هم ګډون کړی و چې د دغه ډول امرونو پر خلاف باندې شوزو کړی و په شارناو کې، د هغه په اړه باندې که تاسو مشته څه وایاست چې تاسو غشتنی څه وي؟
زمنګا غوښتنې دا و چې منګا الحمدلله مسلمان هستو، ټول خزي با حجاب دي، هیڅ کله منګا په جمهوریت کې هم منګا بی حجاب نو، اوس هم منګا بی حجاب ناسو. نو منګا دا غوښتنه و چې منګا د خپل حق وړو، منګا د عدالت وړو، دا سرت پای چاته چې سترګي هم معلوم نشي. نو دا ډیر سخت منګا دغه دی لامی سره منګا ویل چې ته منګه حق، منګه مسلمان هست او هیڅ کله منګه به حجاب نه است، منګه خپل حق وختل، منګه خپل همغه عدالت چې منګه اسلام را کړی دی، همغه حق چې منګه اسلام را کړی دی، منګه همغه وختنه کوله.
مننه شکریا جان، زبرت تاسو تر اعظم اصولي صاحب په دغه اعلامیه کې هم دار از راغلی دی چې هغه مېرمنې چې د امارات اړوند ارګانونو کې فعالیت کوي او کوي حجاب رعایت نکړي، دغه حجاب چې طالبان ورته حجاب وایي، دا ډول حجاب کوي رعایت نکړي، نو لدن دې څخه به کوشش کړل سي. تاسو په نظر شته له څومره خطر سره مخامخ دي چې هر څوک کولای شي چې پر یو شذ باندې د به حجابي تور پوري کړي، او بیا هغه حتی د دې کور په نقشل کړي سی، د دې نارینه خپلوان محبس ته یوړل سی، دغه شذ لدان دی ګوښه کړای سی، یعنی دغه خطر څومره ستا؟
او نو تاسو په یوه چې د اسلام په حق له هیڅ نه آگاهی نه لري، پښ په نامه ځانونه ملا غني او دی ملایان نه دی، ملایان عالم خلګي. نو تاسو راځي اول برخه دا چې تاسو شذ په کور کې نه ول، د هر کورنۍ ډوډۍ مو د دې په ځای چې ډوډۍ ورکړي، ډوډۍ مو نیمه کړی، یعنی فرضاً لس درې میره ماش دلوس، لس درې مینه دلس درلو، د دې ډوډۍ نیمه ایسو، دا یو مشکلات. اولادونه یې وشي خپل کورنۍ کالی و نه لري، د کور هیڅ شی به په کور کې نه لري، هغه د میره ماش یوازې د کور کرایه سي او که د کور هغه غذایي مواد. دا یو بل اړخ چې په اسلام کې هیڅ ډول زور زیاته خشونت نشته. اسلام مقدس دین د ګردو د سهله سهولت آرامي او پیشرفت او ترقی د پاره دی. دی بدبختانه چې دا شانو ګرد مخنیوي کی، دا اقتصادي اړخ، راته اجتماعي اړخ چې یو کورنی کوچنی اجتماع ده. نو په دې سکه چې فرزند دی په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې دی یو
انسان گناه کوي اشتباه کوي داغه پر ځای ته د بل نفر څخه پوښتنه وسی هر چا اشتباه کړی دا گناه کړی داغه څخه دی وايي پوښتنه وسی دا بل د اسلام په اسلام کې بدعت چې تاسو دی د ځان د ابتکار کړی دا چې فرض خانم ایجاب نه کوي میړه ته بجزا ورکړي یا ورور ته یا لیور ته دا بل بدعت په اسلام کې دی باید دغه زموږ انسانانو زموږ سوالو ته دی باید واوري ځواب راکړي دغه بدعت دی که نه دی نو دلته د میړه او د خانمې د ورور او د خور دلته یو بل خشونت د دې په ځای چې تاسې ته هغوی ته یو آرام ژوند وپر برخه کوي نور هم په کور کې خشونت ورته پیدا کوي چې فرزن د په مخ کې شخړه پیدا کېږي بدبیني پیدا کېږي د کور هغه نورمال حالت او نورمال ژوند په یو کړکیچن او یو شخړه باندې تبدیلېږي اولادونه ګر د روحي تکلیف ګر د ډپرس او دغه مور توک ده مور هغه څوک دی دغه ستا جامعه جوړوي ته خپل طالب له کومه پیدا سوې دغه ته خپله د دغه مور زیږنده یې دغه مور دا چې په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي ولې دغسې کوي هغه شیان چې ضروري دي په مملکت کې لطفا دی دا زموږ خبره واوري او دا هغه ته متوجه سي ایجاب دومره شی نه ده او بل دا دی لطف وکړي اساسي ټکته دې نظر واچوي فرزند د مکتب دروازې تړل کو نجلۍ په کور کې بې سواده تربیه سو هغه د ایجاب په قدر څه پوهېږي د اسلام په احکامو څه پوهېږي او د ایجاب به په رعایت کولو څه پوهېږي د مور د پلار د جامې په حقوقو په هغه څه پوهېږي نو د مکتب دروازې خلاص کړه چې نجونې داسې ذهنیت سازي وکړه ایجاب سازي مه کوه ایجاب سازي ستا په مخ کې به هم ایجاب وکړي ښځه سترګې به وکړي مخ به وکړي چادري به وکړي آیا هغه تر چادري لاندې فساد صورت نه نیسي نیسي
دا اساسي کار وکړه اساسي کار هغه دی چې مکتبونه خلاص کړي پوهنتونونه خلاص کړي استاد اصولي بلې ستاسې د خبرې په دوام دلته یو پښتنه راپورته کیږي په همدې اعلامیه کې راغلی دی چې د طالبانو په همدغه امر کې راغلی دی چې هغه شته چې حجاب رعایت کوي دا هغه ګټه دغه دی چې د مفسدینو له شر او فساد څخه بخوندي وي آیا تاسو د دې خبرې سره مخالف یاست یا موافق یاست
افسوس افسوس په دې خبره باندې چې ذهنیت جوړ نه وي په کوم صورت کې چې په لسو چادري کې پټ کې په قرآن کې پریږدي چې ذهنیت ونه لېږي زه څوک یم زه څه وظیفه لرم زه د څه شي دپاره خلق سوی یم او زه باید څه وکړم نو راځي یو بل مثال سید جمال الدین افغان 200 کاله په مخکې په خپل کتاب کې لیکلی دی چې زه ډېرو اسلامي هیوادو ته ولاړم مسلمانان ډېر وو اما مسلمانی ډېر لږ وو ډېر غیر اسلامي مملکتو ته ولاړم مسلمانان لږ وو اما مسلمانی ډېر وو ولې قانون دی ذهنیتونه یې سم دي ولې زه خپله ناموس لرم د بل ناموس ته وګورم زه څوک یم زه انسان یم چې باید زما هیڅ نوع ضرر هیچ چا ته ونه رسېږي په تور کل وای په لهذا ذهنیت سازی دی وکي مکتبونه دی پری د انجنو پر مخ خلاص کې پوهنتونونه دی پریږدي چې ذهنیت سازی وسی شته افراد ورزی د جامعې د فارس درسته ای استادان ورزی عالم استادان ورزی جامعې مکتب لاسه ترقی وکي په لهذا هیڅ ضرورت
مننه استاد بیرته تاسو ته راځم شکر جان تاسو خبر بل پښتنه وکم دلته په دې اعلامیه کې راغلی دی د طالبانو چې هغه شذ چې حجاب هغه سه حجاب چې طالبانو ورته ویل دي هغه ډول حجاب مراتوین ول عزت او وقار څخه به برخمنې وي آیا د یو انسان عزت او وقار د هغه شخصي هغه څه نه دي چې هیڅوک بل نسې ځنی اخستلای یو د یو انسان عزت د هغه خپل شتمنی ده چې هیڅوک نس کولای دا هغه ځنی واخلي نو دا څنګه ستاسو په نظر باندې دا خبرې آیا دا سنت چې هغه شذ ته پشکاره باندې په بد نظر کتل یا په بد سترګ کتل دي چې د طالبانو خبرې نیمه منلې
واقعا هم دغه صدا رښتیا چې هم دغه صدا زه یو مثال لرم چې طالبانو ته دا وایم چې تاسو وګورئ چې کله چې د مراسم د حج مراسم ادا کیږي نر او ښځه په هغه ته یو ځای طواف کوي په یو ځای کې په یو مکان کې آیا طالبان د غوینه ډیر دي اسلام دغه جنې ظهور کړی دی نو طالب په اسلام باندې هیڅ خبر نه دی و د اسلام نه هیڅ دوی خبر نه لري کدوې د اسلام نه خبر شي هیڅ کله دغه خبر نه کوي دا
ایجاب کول او ایجاب نه کول دا خپل کورنۍ خپل شخصي او انسانانو پورې اړه لري. دا د سړي او د حالت د نورو په ژوند کې یا د کورنۍ په ژوند کې دوی یو د حالت کوي او یو کړکیچ رامنځته کوي د خلکو په منځ کې، د ښځو په منځ کې، د کورنۍ په منځ کې. واقعا زه ایز دوی ته سقسم وایم چې دوی څنګه د اسلام موږ ته یو داسې یو اسلام موږ ته اسلام یو دین ده چې د واقعا د بردباری، د ورورولي، د ژوند ته خلق ساق ورکوي. طالبان موږ ته اسلام او نور جهانیانو ته داسې ښیي مثل لکه یو هایولا چې خلک ترنه وډار شي. و تاسو وګورئ چې په نورو هیوادونو کې افغانان دي، هلته چې وایي دی مسلمان دي و یا تاسو وایي چې د افغانستان نه دي، خلک ته ډیره هیله کوي. همدې خاطر چې دغه طالبان دغه پروژې چې په افغانستان کې پلي کېږي د اسلام په نوم باندې، د اسلام نوم یې بد کړی دی.
شکریا جانی که تاسو لیدلې وی د برتانوی خبرنگار یا خبریال پیرس مورګن د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین سره یو مرکه کړې ده چې سهیل شاهین او پیرس مورګن ته ویل دي چې د ټاک تلویزیون مرکه ده. دغه سهیل شاهین ورته ویل دي چې د دوی لونې دی او هغه دواړي په قطر کې مکتب وایي، شونځای وایي، او دا چې په افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته دنجونو پر مخ باندې دروازې تړل سی ویدیا او بیا پر شوزو باندې دا ډول د حجاب مراعاتولو او بیا کدوی په دې خبره کې پاته راسی د دوی د ناری نخ پلوانو ته د سزا ورکولو. ستاسو په نظر باندې دغه څومره یو دوګونی پالیسی ده د افغانانو پر وړاندې؟
بله، دا خو واقعا معلومدار خبره ده چې دوی خپل ځان ته یو شی غنی و د افغانستان خزو ته بل شی غنی. نو ما مغه وخت کې د مغه ورځ چې منګه تظاهرات درلود، ما پښتنه وکړه تعلیم نه چې منګه محاصره کړیو، ما تنه پښتنه وکړه چې تاسو والد جنونو پر مخ باندې دغه مکتبونه وتړل، آیا اسلام ویلی چې تعلیم او علم نه لري؟ د ما سوال ته هیڅ جواب ورنه کړ، او جواب یې ورنه کړ. ما ته ډیر خبرې مکوه کنه سر دی وهم. نو داسې کله چې موږ ورنه دیني سوالونه کول یا د اسلام په حق موږ ته نه پوښتنه وکړه، موږ ته ډیر ګواښ وکړ او موږ ته ویل چې تاسې موږ نه پوښتنه وکړئ. رښتیا خبره ده چې دوی ډېرې کورنۍ دوی په پاکستان کې، په نورو هیوادونو کې دوی همدا اوس د دوی کورنۍ هلته دي، دوی چې تحصیل کوي. بدبختانه چې د افغانستان خزو ته دوی د بل جنه هدایت ورته کیږي چې دغه سي یو کار په افغانستان کې وکړي. د ما په نظر سره چې دوی نور حق مانده شي، پس رفته شي، تعلیم د دوی نه پاتې شي. نو د دوی هدف هم دغه ده چې بل هدف چې د اسلام دنیا ته، جهان ته په بد شکل باندې معرفي کړي.
ځینو ټکو ته که تاسو وګورئ چې دوی ویلي دي چې که هغه ښځې چې زړې نه وي، له نامحرمو نارینهو سره مخامخ کېدو پر مهال دې د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي. دا ډول ښځې چې که نارینه خپلوان نه لري، ستاسو په نظر باندې دوی څومره له خطر سره مخامخ دي؟ نو ستاسو په نظر یوه ښځه څومره دوی په دغه اعلامیه سره وړوکې کوي، څومره هغه د یو نارینه د لاس لاندې معرفي کوي، او څومره یوې ښځې ته د غیر مکمل انسان په سترګه باندې ګوري چې خپل ځواب په خپل نسي ویلای او د دې پر ځای باندې به یو بل انسان ځواب وایي؟
موږ تاسو ته معلوم دی چې ما د مخم تاسو ته وویل چې دا یو تهمت نه دی پر طالبانو چې موږ وایو ګرد نارې وایي چې دوی د اسلام دین په هکله معلومات نه لري. دا یو واقعیت دی. تاسو فکر وکړئ شمس البازغه چې د ولي مقام یې درلودی د پاک الله په نس کې، هغې چادري نه درلودی. رابعه چې د بل یو یهودي کنیزه وه،
هغه حجاب نه درلود د یهود په کور کې کنيزي کول بیا په ټولو وهلو به را په خپل کور کې به کډل چې ورته جوړ کړو اته به وغورځول هغه کډل تیار و چې هغه به وغورځه دروازه به وتړل هغه کډل به روښانه سو پاک الله به نور ورکړي دومره الله دربار ته نږدې و د دوی حجاب چیرې و د دې ایجاب چیرې و ای طالبه ولې ظلم کړي ولې خپل سیاسي پروژه پر ښځو عموماً ښځو باندې بېلغه مملکت مو یو وخت مانده غادي پسمانده مملکت نور هم پسې په ژوند سطح یې کښته کوي ولې دغه کار کوي د خدای روی دی هو د اسلام په کوم ځای کې ویل دی چې ښځې دې تعلیم ولیکي د تعلیم کول پر ښځه او نر باندې فرض دی دا خو د آیه شریفه دی آیت شریف دی که ته دغه نقص کوې خو ته کافر یې فرض تر کول کافر دی نو ته ولې دغسې کارونه کوې ته اول خپل معلومات تکمیل کړه اول ته باید که ته واقعي مسلمان وې وای ستا لاسونه د خلکو اول ستا دا خبره کله پر خلکو باندې تاثیر کوي په دې خاطر چې تاسې پېژنې د جرایي زنبق انتحار چا وکړي دا انتحارونه دا خلک وژل ده نن راغلی لاسونه پورته کړی چې مسلمان یم تا ته مو کوم قرآن تا ته قرآن شریف تا ته په کوم ځای کې اجازه درکړی دی چې د قدرت په خاطر ته ورته په یو انتحاري کې سل نفره ووژنه کله ستا خبر پر چا باندې تاثیر کوي یو نفر چې ظاهرا او باطنا پاک نه وي د خلکو دپاره ولګو نه وي چې هر څه ووایي هغه بې له نفرت په خدای کې ستا خبره عملي کړي یا شي ستا په مخ کې به حجاب وکړي کور ته چې ولاړه حجاب به همخ خواته غورځي یار ګناګاره کېږه شاید ووایي چې دا څنګه اسلام دی چې ته استفاده کوي حالان چې د اسلام په دین کې مکمل دین دی شایسته دین دی د خلکو د ګټو دپاره دی اما هېڅ نواقص پکښې په انسانانو په طالبانو کې نواقص په دې کې د تاسو فکر کې یو ښځه انسان دی ښځه هغه موجود ده چې جامې ګرځه هغه په دې پورې دی که مور نه یې اقتصاد نه شته سیاست نه ده نه هېڅ مور یې روزي که مور نه یې په جامې کې هېڅ او هغه خپل شخصیت لري اول دا چې پاک الله د اسلام دین ویلی د خدای د موږ ته توانایي ده کې لکه زموږ پیغمبر چې ضرر مو هېڅ چا ته ونه رسي او ته د یو ښځې شخصیت د یو ښځې کرکتر یو شزی آزادی یو شزی خواهشات گرد تر پشو لانده که لکه ایوان هم استقلالیت لی تا دیتا دا یو ایوان پسترگم نگوری ایوان استقلالیت لی پر زنگل که خپل ساحه تاکی خپل کورنی محافظت که ار بیخی ایوان اغدی اما تا یو شزی تا پا دی اندازه داد اسلام پا دین کستا پا کم زای که میره بانی و کمات آیت و اول سا آزادی زخبال راست مستاده
مننه اصولی صاحب بلې مننه ډیره شکرې جانې ستاسو څخه به پوښتنه وکم د دغه مظاهرې په اړه که یو څه معلومات راکړئ چې ستاسو سره څنګه چلند وسو او بل طالبانو آیا تاسو ته کوم ځواب درکوي که نه
منګه خو دغه تظاهرات کله چې شروع کړل د حجاب اجباري په حق لوو نو منګه حرکت وکړل خبرنګارانو داخلي او خارجي خبرنګاران ډیر راغلي وو دلته د طالبانو ګواښ سره مخامخ شو چې راغلل ته خبرنګاران سره ډیر جدي برخورد وکړل هغوی یو خوا ته کړل منګه بله خوا ته کړلو او موږ ته توسعه وکړه چې تاسو به د دغه عمومي سړک نه بل سم تلاړ سي نو موږ همدغه کار وکړه کله چې د بل سم تلاړلو نو کتلې مې چې د څلورو خوا نه طالبان راغلل موږ یې محاصره کړلو د دوه ساعته لپاره نو موږ چې هر څومره غوښ ته وویل چې موږ څه ګناه ده سم کړی دي نو موږ ته هېڅ ځواب نه ورکړ فقط ویل چې اوس راځو تاسې وخت اخبارات او تاسې حوزې ته وړو نو موږ ته ویل چې موږ اوس پرېږده چې موږ خپل کورو ته لاړ شو موږ ته ویل چې نه اجازه تاسې ته نشته ده موږ تاسې ته اجازه نه ورکوو او که یو قدم ممکن کړل نو دېش مرمۍ به تاسې باندې ډزې کړلو نو موږ پرختیا سره مغلطه ایثار وو ته دوه ساعته پورې نو کله چې موږ تینا ساول نم کول چې تاسو والی مکتبونه موږ د مکتبو لپاره وتلی موږ د خپل حق لپاره چې حجاب تاسو موږ باندې اجباري کوي موږ خو به حجاب استو موږ حجاب لرو همدا اوس مالی چې تاسو وګورئ کومه ښځه دغلته بې حجابه ده ایس د موږ هي سو بيچا بنو هلته نو دي سوال تم دوی کوم ځواب ورکړنو بیا مو ورته لچ تاسو کا مکتبونه منګ دې لپاره چې تاسو ولې مکتبونه جون پر مخ باندې نه خلاصوي نو مونږ ته هیڅ جواب نه ورک فقط یو جواب ما ته ورکړه چې خزه یا په ګور دی یا په کور دی تاسو سې چې بیرون راوتلی یستې تاسو سې چې راځي د خلکو د حقونه دفاع کوي ما ورته ویل چې په افغانستان کې اوس خلک موچ ډوډۍ د خړلو لپاره نه لري د افغانستان خلک ډیر محتاج دي او تاسو د ایجاب چې غیر شرعي تاسو د انتخاب
سلامت ډیر مننه شکریا حیدری صاحب او تلوسه اصولی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ د خبرونی وختم پای ته رسیدي او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم